السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. د نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه خپل نوی راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد په خوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و. هغه ملي راډیو ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلان هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې د هیواد راتلونکي روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کوونکی اندریکا راټویټ وایي د افغانستان لپاره بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کړی. هغه دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د لس کلنۍ په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپله ایکس پاڼه خپور کړی دی کړي دي. د نوموړي په وینا د افغانستان لپاره بشري صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. د طبیعي پیښو پر مهال یې د زیانمنو لاسنیوی کړی، خلکو ته یې روغتیایي خدمات رسولي او د زده کړې د پراختیا او پاکو اوبو ته د لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې ډېرې هڅې کړي دي. هغه ویلي چې په دې موده کې 1.5 بسپنه ورکوونکو له دې صندوق سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرسته کړې او زیاتوي چې افغانان تر اوسه ډېرو مرستو ته اړ دي. د ښاغلي راټویټ په وینا په روان 2024 کال کې 23 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري او لس میلیون افغانانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر آهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 1 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیل لومړی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې. د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړیو څخه چې ایران پلوه ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریې په رومالین ښار کې د ائتلافي ځواکونو د اډې پر لور د 15 زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی اړولی. هغه دا یو ناکام برید بللی. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا توغندي پر دې اډې لګېدلي او که هدف ته له رسېدو مخکې شنډ شوي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي د فوټسال او بخښي ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپله دریمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان د شنبې په ورځ له کویت سره 3-3 مساوي شو، خو په لومړۍ لوبه کې تیره پنجشنبه 3-1 در ایران پر وړاندې ماتې وخوړه. د 2024 کال د آسیا د ملتونو جام د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 16 ټیمونو په ګډون تیره چهارشنبه پیل شوې او تر روانې یکشنبه پورې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یوه ګروپ کې دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې بل لومړی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپورته د طالبانو د حکومت د خبرګون جزئیات واوري.
اقتصاد افغانستان
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بدمرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت و او فرصت یې نه لاره.
په کونړ کې سختو بارانونو د خلکو تګ را تګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
موټر می وس هغه اړ پاتې دی او دا سامان اله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي. هغه اړ دی غاړي او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسانم خلک چې زنانه وسره نو هغه په شاره پورې باسي.
په کندهار کې د کرنیزو ماشینونو د تولید د فابریکو فعالیت ته هم کتنه کوو.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې. په 15 دقیقې پروګرام کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په دې ورسته یو کې او په خنغړم قدرمن اوریدونکو په فایل کې د نړیوال بانک د راپور په اړه جزئیات اورو. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکی اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بللی او ویلي دي چې د هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د نوي راپور لمخې په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی، بیې لوړې شوي او په پانګونو کې هم کموالی راغلی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلي دي د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. امید زهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیارخ کاری او تر راتلونکي 2015 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
اقتصاد افغانستان
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بدمرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت و او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپله د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکی په مخکې لرو.
نن نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ لامله په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاری ډیره شوې، بیې لوړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14% 16% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیزو ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړ مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 212.1 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي، خو وایي واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالر په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمېره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بېروزګارۍ او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځوري. د ننګرهار اوسیدونکی محمدی ګل
کارونه نشته، ګندنونه نشته، یوازې دوه ورځې بس د لارې خرڅم په خپل خو مزل کوم.
د کندهار اوسیدونکی عبدالغني هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هر ورځ راوځو بلادري ورس ودولس ناس او سپیرت کوته زو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هیواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخه د تمرکز یادونه کړې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو او بارانونو لکبل د اوختو زیانونو په اړه د اندېښنو په دوام اسلامیک ریلیف سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. د سازمان په وینا په افغانستان کې د کوچني اختر نو ورسته ورختونو او سیلابونو د زیانونو ترڅنګ په جزوي او بشپړ ډول 900 کورونه ویجاړ کړي او 3000 هکتار کرنیز ځمکه زیانمنه کړې ده.
د اسلامیک ریلیف مرستندوی سازمان راپور ورکړی چې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو د ځاني زیانونو تر څنګ مالی زیانونه هم اړولې دي. د دغه سازمان په راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې لخوا خپور شو ویل شوي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3000 هکتاره کرنیز ځمکه زیانمنه شوې ده. اسلامیک ریلیف زیاته کړي چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ زیانمنې شوي او سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د ورښتونو او سیلابونو د تیر کوچني اختر راهیسې روان دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د دغو ورښتونو او سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه تازه ارقام نه دي خپاره کړي، خو د شنبې تر ورځې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 3 ښودلی و. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله له رامنځته شویو زیانونو شکایت کوي. د غزنی د مرکز د اسفندي کلي اوسېدونکی حشمت وایي چې د سې شنبې ورځې سیلابونه دوی ته مالی زیانونه اړولي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تر درې جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او د ډېر ورخت له امله هلته مو چې کورونه درلودل تخریب شوي دي.
د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په خپله سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
زیاتر تخریبات از در سایه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلات
د چخانسور ولسوالی په مربوطاتو کې ډیر زیاته ویجاړی شوی چې د زرنج او چخانسور مواصلاتي لاره او همدارنګ د کلی په منځ کې فرعي سړکونه لمنځته دي. زراعتي کروندې چې خلکو کرلې وي ویجاړی شوی. زما د او خي زراعتي ځمکه لمنځته دي چې واز د تخمونو له درکه سلوي اختر 5000 افغانۍ ورته زیان رسیدلې ده.
1000 افغانۍ zarar تخم بزیاب بار آورده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یک شنبې په ورځ به د افغانستان 19 ولایتونه د سختو بارانونو، واورې، تالنده برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په دغه اعلامیه کې د باران د ورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. پورستی ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو په داسې حال کې د افغانستان خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي چې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان له بېساري بېوزلۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی.
په کونړ کې شدیدو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت یو شمېر لوی او وړې لارې د ترافیکو پر مخ بندې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو لارو یوه د نړۍ او اسدآباد لاره ده چې د غازی آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې سیلابونو او له غرونو د تیګو د ښویېدو له کبله بنده شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دا د نړۍ ولسوالۍ او اسدآباد ترمنځ د سونک خوړ دی چې په کې تیر شوی سړک اوبو وړې دی. شاوخوا یو نیم متر ژور کړی او د موټرو د تګ راتګ مخه ډب کړی ده. د خوړ دواړو غاړو ته په لسګونو موټرې ولاړې دي. خلک په اوبو کې پلی پورې کیږي. د کورونو لپاره خوراکي توکي او ناروغان په شا لیبې خوا بلې ته انتقالوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکی نور محمد خان د لارې بندېدو او د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موټر می وس اغه اړ پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي اغه اړ دی غاړي او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسانم خلک چې زنانه وسره نو هغه فشار را پوري باسي او نن اتم اورز د بس منګ ته دالار هم دغه بند دو غاړي زمنګ پاغزګي کې ولار دی او به چې کم سامان پاتې شي د ډیرو خلکو نه دوه تر وړي وړه چلو تر وړي او تیل او دات هم دغه شپې دغه ورکیږي
د ناړې ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار خان ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندې دو په وجه د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو او ناړې اوسیدونکو ګڼې ستونزې ګالي
دا د غازی آباد مربوط د سنک پل دی چې د اسد آباد او د ناړې ترمنځ لوی لار تقریبا د لس ورځو نه را په دی خوا بنده کړې ده دغه سیلاب چې پل جوړ شي د وړو وسایطو دپاره هغه سیلاب اوبه کله په یوځګي واوړي کله په بلځګي واوړي هغه پل تخریبوي نه کیږي نو دواړه طرف ته مسافرین بند پاتې او زیاتره کوشش دا کوي چې چېرته پیاده راواوړي او د اخوا دې خوا وسایط تبادله کړي بیا د ناړې ولسوالۍ او د کامدیش ولسوالۍ په منځ کې د غرونو د خویدو په اساس باندې لارې بندې دي
دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د اسد آباد او برګي مټال ترمنځ غزیدلې سړک ته له غرونو راخویدلې تیږي او رسوبي مواد دی لري کړي او سیلابونو وړي ځایونه دي بیرته ورغوي په کونړ او نورستان کې چارواکي به وایي په زیاتو ساحو کې سرکونو ته له غرونو تیږي او رسوبي مواد راغورځېدلې او همدارس خوړونو کې تیر شوي سرکونه هم سیلابونو لمنځه وړي چې دوی د پاکولو او بیا رغولو چارو باندې بوختي د کونړ او نورستان په څیر په زیاتو ځایونو کې شړکند بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي ډېرې عمومي او فرعي لارې له تګ راتګ وستلې
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
قدر منوریدونکو د افغانستان اړوند راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي خو سورځو نړیوالو مسایلو ته د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر د اومې د بریټ په مخنیوي کې ناکامي بللې لخپل دندې استعفا کړې ده دا لدې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزا کې روانه جګړه پیل شو لمړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي د موضوع نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واوري
د اسرائیل پوز نن دوشنبه ویل چې د پوزي استخباراتو د څنګه مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرائیل له تیر کال د اکتوبر د ومینټي د بریټ په تړاو خپل دندې استعفا کړې ده هلیوا د اسرائیل لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دغه بریټ په تړاو خپل دندې استعفا کوي دغه بریټ چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړې چې اوس اووم میاشت ته داخله شوې ده د اسرائیل پوز ام په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوز لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې خاغلی هلیوا په خپل استعفا لیک کې پوز خبره کړې ویلي چې د دپو مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې و نه د اجرا کړې او زیاته کړې ده چې د دغه تور ورځ هر ورځ او شپه په یاد لري او دغه جګړې ژور درد به د تل لپاره لزان سره ولري د راپور لمخې د ډېر تما کې د چپر اسرائیل د حماس له لوري دغه پراخ بریډ ورسته به هلیوا او یو شمېر نور پوزیا او امنیتي چارواکي له خپل دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل دغه بي ساري بریډ په مخنیوي کې پاتې راغلي دي خو د استعفا وخت خی په دې خاطر روخانه نوي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بل سخت دریزي حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دي پاین حال کې اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسیدلی دی د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی دغه استعفاوي به یو غیر مسؤلانه عمل او کېدای شي هغه د کمزوري نښه وګڼل شي په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي خو نورو په تیره د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت دمخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. اوس هم ورځو یوې مرکې ته. د شاوخوا شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو استازو او یو شمېر مستقلو شخصیتونو په دې وروستیو کې د افغانستان ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی دی چې هدفمن ائتلاف نومیږي. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای دی. دی وایي د دې ائتلاف هدف دا دی چې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت جوړېدو ته لاره هواره شي او افغانستان له نړیوالې انزوا ووځي. ښاغلی ستانیزی له عصمت څاروان سره د مرکې په پیل کې د خپل ائتلاف د هدف نور جزئیات داسې بیان کړل.
د هدفمند ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي، او په زمن کې داسې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوي دي. د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده، او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شاید چې ډېر مهم ته غدار چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی شي هم په دې کې کومه خبره نشته، او که هغه حکومت ترلاسه نه شي کړلی بل حکومت، یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت به د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي، او داسې یو حکومت رامنځته سي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري، او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
سانیزه سب طالبان نه ګوند مني، نه مدني او سیاسي حرکت مني، په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنیو شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبرې وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کی، او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایې د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس دی.
اصلا له یو هیواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستانه به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي، او په افغانستان کې داسې حکومت ته لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. زموږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محور ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګر ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
د کالیفورنیا په هنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزایو چې له آزادې رادیو سره په خبرو کې د شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو د استادو په ګډون د یو تازه جریان په اړه خبرې کولې. ژوند کروغي کډارد لري تیریږي کومه تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغه سټه یقیني کړی.
طالبانو د کندهار د جهادي جهادي مدرسې د استاد محمد عمر جان اخونزاده مړینه تیرونی تایید کړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کرکتنې د ادارې د غړي شیخ الحدیث محمد عمر جان اخونزاده د مړینې په اړه وویل چې د کاز د بلوچستان یالات مرکز کوټه ته نږدې په نوې کلیسیمه کې د یو جماعت مولا امام هم و چې د وری په یو دیرشمه نیټه نو وخت د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې نوموړی د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده له نږدې کسانو د 15 دقیقې باس په ترڅ کې به تاسو چې په دوهمه نیمای کې پیلېږي او کوربه به یې اسمت څاروان وي تاسو د دې پیښې پر عواملو او د طالبانو د حکومت د دې چارواکي د وژل کېدو پر انګیزو بحثونه واورئ. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتی شوې. د دې ولایت د معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوسمهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترشرونه ژرندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي.
د شمسید فنوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوه او اوس مهال هر ورځ پکشي اته ژرندی او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او معنی ورزنه تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ورزنه چې موږ یې هغه ورزنه تقریبا 8 دنه تولید موږ لرو او ورسره د ژوند پر ځای د لید مستولید وو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دنه پورې موږ ورزنه تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 1415 ولایتو ته موږ استو نو ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کوو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابرې کړي نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چې خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې جوړو بیا د اول بار د جرنج د ټول جوړو بیا ورته د جرنج د مکمل د دا چې دا غیر اچا غره وجورو بیا د مو د مخه د پاکستان سره تل او مو د کندهار وجه خپل کندهار شت جوړو.
دلته موږ د سمرسه بلا نخلې جوړو او دا غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونی مسلمان وای په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیز توکو جوړولو فابریکه استه چې تریشلونه ژرندی نوپال دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر رحمانی وای مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راوړیدل خو اوس کندهار له دیارخه پر ځان بسیاسه ویدي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیز محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو چې د هغه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه تریشلان نوپال او دوپال او تخم پاشو ژرند دي د جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. په خو مشته تریشل او د نوپال او دوپال د هرڅه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده.